واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
وایان سات سلیمان شاه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح ویل دي چې د طالبانو د قائدانو د خوشی کولو لړۍ به هیڅکله به هم پیل نشي. ښاغلی صالح پرون د یک شنبه پر ورځ د ټویټر په پاڼه ولیکل چې د 5500 آزاد شو قائدانو له جملې نه د نوموړي په قول 50% جنګیالیو بیرته له تشدد پورې مربوطو فعالیتونو ته مخه کړې ده. د ښاغلی صالح په وینا طالبانو د دوحا له موافقت نامې نه په برالا او بربنډه توګه د سرغړونو په لړ کې د ملکیانو د قتل عام او تشدد مبارزه پیل کړې. امر الله صالح ولیکل چې طالبانو زمونږ د صادقانه او ښه نیت له څرګندونو نه زمونږ د کمزورتیا تعبیر وکړ. صالح د انګریزي ژبې په غټو تورو باندې ولیکل چې هیڅکله هم بیا نه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د پنځشنبې په ورځ ادا کړې وه نوی په سولو کې آزاد شوي طالبان بیرته د حکومت په خلاف د جنگ لومړی ولیکو ته ستانه شوي دي، خو طالبانو دغه اداګانې رد کړې دي او د سولې د مذاکراتو د دویم روند پیل کولو لپاره یو غشچر دای کې چې باقی پاتې قیدانې باید له حکومتي محبسونو نه آزاد شي. د ډیوی رادیو د ریپورت لمخې پرون د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې چې په پېښور کې د پښتون تحفظ د تحریک یا پی ټی ایم د یو وژل شوي مشر د مرګ د دویمې کلیزې د لمانځلو په خاطر غونډه جوړېدله، پاکستاني چارواکو په ټول ښار کې د موبایل ټلیفونونو خدمات قطع کړي وو او د دغه تحریک کوم غړي چې د پاکستان له نورو سیمو نه پېښور ته په لاره وو پولیسو په لاره کې ودرول. ټاکل شوی وه چې دغه غونډه د پېښور د ښار د رنګ روډ سره څیرمه وشي، خو چارواکو ورته اجازه ورنه کړه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی پرون د یک شنبه پر ورځ په یو تلویزیونی وینا کې اعلان وکړ مخکې له دینا چې ایران له متحده ایالاتو سره لسره خبرې پیل کړي او یا 1994 لمریز کال د جنیو په اټومي موافقه کې شامل شي. د بایدن اداره باید ټول هغه اقتصادي بندیزونه لری کړي چې د ټرمپ حکومت وړم کال پر ایران باندې لګولي وو. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د نیویارک ټایمز رسپانې د شنبه په ورځ د سلواغه په 13 ریپورت ورکړی د یو شخصي روغتون په مرسته د افغانانو د سخت فقر او غربت نه په استفاده د انسانانو د ګردو د خرڅلاو کاروبار ګرم شوی دی. څلور تنه کوهنوردان چې د پاکستان د کیټو غره د لوړې څوکې ته د خطو په وخت د یک شنبه په سهار د واورو په توپان کې لا درک شوی دي، تر اوسه پورې درک نه دی لګېدلی. له اسلام آباد نه د امریکا غ خبریال په خپل رالیږلي ریپورت کې وای د کیټو د غره لوړه څوکه چې 8,000 متره لوړه ده د نړۍ دویمه لوړه څوکه ګڼل کیږي. د پاکستان د پوځ هلیکوپټرو د یو تن آیسلندي کوهنورد او د چیلي د یو کوهنورد او دوه پاکستانیانو په شمول د دغو څلورو کسانو د درک د لګولو لپاره د هوا لارې ټوله ورځ عملیات سرته ورسول. له بلې خوا د هند په شمال کې د همالیا د غره په لمنه کې واقع د اتراخند په صوبه کې د یو غټ برف کوش د راکېدو لامله ګڼ شمېر خلک مړه شوي دي. د رویټرز اژانس پرون د یک شنبه په ورځ د هندي چارواکو له قوله رپورټ ورکړ چې سهار وختي د همالیا د غره د برف کوچ یو غټه ټوټه راخطا شوه، څو کلي لاندې کړل او یوه برخه په یو بند کې پرېوتله. تر اوسه پورې لږ تر لږه د 9 کسانو مړې موندل شوي دي. په میانمار یا برما کې پرون د یک شنبه په ورځ د دومی ورځې لپاره په مسلسل توګه په لسهاوو زرو خلکو فوجي کودتا په خلاف احتجاجي مظاهرې وکړې. مظاهره چیانو چې د فوجیانو په ضد شعارونه ورکول دغه هیواد د سیاسي مشر میرمن آنګ سان سوچی او د هغې د ملګرو د سمدستي ازادۍ غوښتنې وکړه. د عراق کوردي مشرانو خبرداری ورکړی دی چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د زوال باوجود په دې وروستیو وختونو کې د داعش وسلوالو د عراق او سوریه د سرحد په دواړو خواو کې خپل مرګانۍ حملې زیاتې کړې دي. د عراق چارواکو څه موده مخکې ویلو د داعش د ډلې یو غټ قماندان جبار سلیمان علی فرحان ال سی وی چې په ابو یاسر باندې هم شهرت لرو د امریکا د هوایي قواو د ډرون په الوتکه کې له کرکوک سره نږدې وژل شوی. کوردي ماموران وایي چې د داعش دغه غټ قماندان د وژلو باوجود د داعش د وسلوالو په عملیاتو کې توپیر نه دی راغلی او د عراق په لرې پرتو سیمو کې د شپې لخوا پر عسکري پوستو باندې حملې کوي. د داعش وسلوالو په عراق کې د ایران د طرفداري شیعه ملیشي پر یو مرکز باندې په مرګانۍ حمله کې چې په روانه میاشت کې وکړه، دغه ملیشي د قومندان په شمول لږ تر لږه 14 وسلوال ووژل. د داعش وسلوال د سوری او عراق ترمنځ د 650 کیلومتره اوږد سرحد په اوږدو کې په آزاده توګه تګ راتګ کوي. فکر کېږي چې دا وخت په سوریه او عراق کې د داعش 1500 وسلوال فعال دي. په داسې حال کې چې په اکواډور کې د کورونا د کوینس اوبا د خپرېدو لامل حکومت یو لړ سخت قیودات لګولي، پرون د یک شنبه په ورځ د لاتین امریکا په دغه هیواد کې د نوي جمهوریت ټاکلو په غرض انتخابات وشو. د ای پی خبري اژانس د ریپورت لمخې 14 کاندیدان په میدان کې ولاړ دي او هر یو زیار باسي چې د برحال جمهوریت لینن مورینو ځای ونیسي. مورینو چې وخت د بخوانی جمهور رئیس رافائل کوریا ګډاګیا ګڼل کېده، د سیاسي مخالفت په وجه باندې خپل لار به لټړه. که څه هم چې کوریا رسمن د اکوادور د وی محکمې لخوا د بډو خړلو او اداري فساد په جرم محکوم شوی دی، خو اوس هم د اکوادور په سیاست کې مهم رول لوبوي. اکوادور چې 10 میلیونه نفوس لري د کورونا 2,350,000 مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي او تر اوسه پورې په دغه موذي ناروغۍ باندې 15,000 ناروغان مړ شوي دي. دا واشنگتن دی. د سودان حکومت خبرداري ورکړی دی چې د ایتوپیا یا حبشې د چارواکو لخوا به په یو طرفه ډول د آبی نیل د سیند په اوبو باندې د ګرانډ رینسانس ډیم یا د نوي دور د ستر بند د ذخیرې ډکول د سودان ملي امنیت مستقیما له ګواښ سره مخامخ کی. د رویټرز خبري اژانس د خرطوم نه ریپورت ورکړي چې د خبرداري د سودان د کرهنې او د اوبو لګولو وزیر یاسر عباس د شنبه په ماښام په یو ځانګړي مرکه کې ورکو. سودان مخکې د ایتوپیا حکومت ته د مذاکراتو وړاندیز کړو او غوښتنه کړې چې د امریکا متحده ایالات، اروپایي اتحاد او افریقایي اتحاد درې واړه باید د مصر، ایتوپیا او سودان ترمنځ د اختلافاتو د رفع کولو په غرض منځګړیتوب وکړي. له دې نه علاوه سودان له ایتوپیا سره د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد په اوږدو کې د څو غټو زراعتي فارمونو د ملکیت په سر هم لانجه لري او مصر هم په دې اړه زیات اندېښمن دی. که د آبی سین اوبو ایتوپیا ستنې کړي، په مصر کې به د پاکو او تازه اوبو زیرمې وچې شي. له 10 میلیون نه زیات سودانیان د آبی نل په اوبو باندې د څښلو او کرهن لپاره گزاره کوي. په افریقایي هیواد کیمرون کې د بشري حقوقو مدافعانو ویل دي چې د کورونا د کوینس اوبا د خپرېدو او بی امنیتۍ په وجه په زور او جبر د ښځو د سنتولو پیښې بیرته زیاته شوې دي. تازه خبر، د سومالی د حکومت 12 عسکر د سړک د غاړې د ماین په یو زورور چاودنه کې وژل شوی دي. د مقدسو نه د امریکا غا خبريال هارون معروف په خپل رالیګلی ریپورت کې وای چې پرونی چاودنه د سومالی په مرکزی ایالت ګالموډک کې چې د مقدسو په شمال کې په 1500 کیلومتر کې موقعیت لري، د آل شباب د وسلوالو په ضد د نظامی عملیاتو په وخت وشو. او د نیویارک ټایمز رسپانې پرون د یک شنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د جمهور رئیسانو رونالد ریګن او ریچارډ نیکسن د کابینې برجسته غړی جورج شولز د 16 کالو په عمر د کالیفورنیا د ایالت د سانفورد په ښار کې په خپل کور کې مړ شو. د خبرونو پای.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی ریپورت ته. افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو رپورت تایید کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ارزونې او بندیزونو ډلې په خپل رپورت کې د اټکل له مخې په افغانستان کې د القاعده شبکې اړوند کسانو شمیر د 250 تنو ترمنځ ښودلی دی. په موکړې د لیمینیا زیدی رپورت ته.
افغان حکومت له القاعده ډلې سره د طالبانو د اړیکو د دوام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ارزونې او بندیزونو د ډلې د راپور هر کله کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ارزونې او بندیزونو ډلې د افغانستان په فراو غزنی ولایتونو کې د القاعده شبکې د دوو قمندانانو حسام الدین عبدالرؤوف مشهور په ابو محسن المصري او محمد حنیف مشهور په عبدالله د وشل کېدو په استناد د روان فبروري میاشتې پر 3مه په خپل راپور کې ویلي چې د القاعده شبکې او طالبانو اړیکې پر ټینګې دي. دغه ډلې په خپل راپور کې د اټکل له مخې په افغانستان کې د القاعده شبکې اړوند کسانو شمیر د 250 تنو ترمنځ ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په دې اړه وویل:
وزارت امور خارجه از نشین گزارش استقبال می نماید و تاکید می نماید که این گزارش نیز نشان دهنده ادعاهای بر حق دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر عدم تعهد طالبان بر توافقاتی که در دوحه انجام دادن می باشد.
یاد وزارت نړیوال ټولنې په ګډون لملګرو ملتونو څخه غوښتي چې طالبان او ملاتړ کوونکي د اوربند ټینګولو د هدفي وژنو مخنیوي او د القاعده په ګډون له نورو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ته وهڅوي. دغه وزارت په باور په وسلوالو طالبانو د نړیوال ټولنې فشار به هغوی د تاوتریخوالي کمولو ترڅنګ سیاسي حل او سولې ټینګېدو ته اړ کړي. پر همدې مهال د افغانستان د اسلامي جمهوریت لومړي مرستیال امر الله صالح هم یاد راپورته په اشاره په خپل ټویټر لیکلی چې د القاعده شبکې او طالبانو اړیکې لا هم په خپل ځای دي. نظامی او سیاسي کارپو جنرال حمدالله نازک وایي
دلته خبره د طالب نه ده، دلته خبره د امریکا او د پاکستان ده، دلته خبره د تروریزم د جګړې ده، دلته ناټو راغلی ده. دا چې طالبان یو وسیله ده د دې مختص ویل دي
وسله والو طالبانو تر دا مهال د غراپور پاړه څر نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د القاعده شبکې جنګیالي شتون نه لري. د امریکا او طالبانو د دوه تړون په اساس وسلوال طالبان باید د القاعده شبکې په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره اړیکې قطع کړي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت هم ویلي و چې وسلوالو طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او ویلي و چې دغه ډله له القاعده شبکې سره له اړیکې پالي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د تفتیش عالی اداري چارواکي وایي دغه ادارې سکل د وظیفوي صلاحیتونو نه د ناسمې ګټې اخیستنې، اختلاس او نورو غیر قانوني کړنو په اړه چې دولت ته نږدې 100 میلیونه افغانۍ زیان رسولې، د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په ګډون شپږیش کسانو دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي.
د تپتیش دالی اداري رئیس محمد نعیم حکملوی چې دغه ادارې د روان 1999 لمریز کال په اوږدو کې په بیلابیلو برخو کې 433 دوسیې سیړلي او اړوندو ادارو ته د نورو قانوني اجراتو لپاره سپارلي چې په ترڅ کې 2 میلیارد افغانۍ د تحصیل وړ او 10.8 میلیارد افغانۍ نورې یې تصفیه او د دولت خزانې ته د ستنولو وړ ګڼلي دي. د تپتیش دالی اداري رئیس چې د یکشنبې په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت دولت د حساب ورکولو د بهیر په لړ کې خبريالانو سره خبري کولې، ویل چې د دغه ادارې لخوا په سیرل شو دوسیو کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو په ګډون شپږیش دوسی هم شامل دي چې د تپتیش پر مهال مفتشانو په مرکز ولایتونو کې په عامه سکتور کې د واک څخه د ناسمې ګټې اخیستنې، غبن تزویر، د ځمکو د غصب او د فساد د نورو ډولونو پورې اړوند غیر قانوني کړنې پکې شامل وي عدلي ادارو ته سپارلې دي. د تپتیش دالی اداري رئیس ویل چې د دغو کړنو له امله دولت ته شپږ او اتنوی میلیون افغانی زیان رسیدلی دی.
در قضایای متذکره افراد و اشخاص
په دغه قضیو کې د وزیرانو، ښاروالانو، امنیه قمندانانو او د سیمایزو ادارو د رئیسانو په کچه او په نورو کچو دولتي او غیر دولتي کسان شامل وو.
وشد
محمد نعیم حکملوی چې د تپتیش علی اداره د افغانستان د دولتي تشکیلاتو یو تر ټولو پخوانی اداره ده چې په عامه سکتور کې غیر قانوني کړنې ساری.
د تپتیش علی اداره په کال 1400 هجری لمریز کې د دولت په تشکیلاتي ساختار کې رامنځته شوی او عمده هدف یې د دولت د عوایدو د راټولولو او د مصرف د ترسره کولو په برخه کې د رونچا او حساب ورکونې څخه اطمینان ترلاسه کول، د دولتي ادارو په کړنو کې د قوانینو او مقرراتو د رعایت، په برنامو، پروژو، سیستمونو او کاري پروسو کې له اقتصادیات، مؤثریت او مفیدیت څخه ډاډ ترلاسه کول دي، او همداشان د دولت د قطعي حساب او د تصدیو او دولتي شرکتونو د مالی حسابونو پلاتنه تر سره کول دي.
د تپتیش علي اداره د عامه سکتور د غیر قانوني کړنو د تپتیش سربیره په خپلو تشکیلاتو کې د مفتشانو د روزنې لپاره یو انسټیټیوټ هم جوړ کړی چې پکې د دغه ادارې او نورو حکومتي ادارو مفتشان روزل کیږي. تیر کال دغه انسټیټیوټ څخه 50 تنه پاره شوي. د تپتیش د ادارې د چارواکو د وینا له مخې په روان لمریز کال کې د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو سره سره په دغه انسټیټیوټ کې ذکرو دوام درلود او د کلتر پایبا یو شمیر مفتشان د یو کلنی دوري وروسته ورڅخه پاریخ شي. د تفتیش دالی ادارې او چارواکي پزل هادي پزل خبريالان ته ویل چې په انسټیټیوټ کې ذکر د معتبرو نړیوالو ادارو په معیارونو ترسره کیږي او د دغه انسټیټیوټ څخه پاریغان کولای شي د اختصاصي ازموینو له لارې د تفتیش نړیوال سند هم ترلاسه کړي.
کسایی که ازی بنامه فارغ میشن
هغوی چې په دغه مرکز کې زده کړې بشپړوي په عام سکتور کې د مفتش په توګه یو تصدیق ورته ورکول کیږي. موږ هڅه کوو چې کوم سند چې ورته ورکول کیږي د سیمې او نړۍ په کچه وپیژندل شي.
تشکر.
د تفتیش دالی ادارې چارواکو ویل چې په پام کې لري چې پر روان 1300 لمریز کال کې د تفتیش د ادارې چارې د نړیوال بانک په مرسته الکترونیکی کړي تر څو دغه ادارې چارې په نړیوالو معیارونو برابرې شي. د چارواکو د وینا له مخې په پام کې د چیر روان کال د تفتیش د ادارې د کړنو د معیاري کولو او په کارونو کې د ستونزو د معلومولو لپاره د دغې ادارې کړنې او فعالیتونه د یوې نړیوالې ادارې لخوا وارزول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ماموریت او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنري رپورت وایي چې په افغانستان کې پابندیانو تشدد کیږي. پابندیانو تشدد چې د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده په افغانستان کې په لویه کچه ترسره کیږي. د رپورت د 2019 کال د جنوري د میاشتې نه واخله د 2020 کال د مارچ ته مودې پورې شوهده. لیسا شلاین رپورت را لګلې چې زه درته دراورو. دا رپورت چې په دریش پېتا بندخانو کې د شپږ سوه شپږ پنځوس بندي نارینه او ښځو او د ماشومانو سره د مرکو په اساس جوړ شوی وایي چې یو په دریو کې هغه بندیان چې د امنیت یا د ترګرۍ سره د تړلي فعالیتونو تور یا شک پرې کیږي د تشدد سره مخامخ شوي دي او یا ورسره ناوړه چلند کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د پاره د اعلی کمشنري ویان روبرت کولو ویلي امریکا غکته ویل چې د تشدد په کچه کې د تیرو دوو کلونو په پرتله یو څه کمواله راغله ده، خو اوس هم په ډېر لوی کچه کې په بندیانو تشدد کیږي. هغه ویل موږ تر اوسه پورې د هر یو کس نه په شخصي توګه دغه نه د تایید کړي چې دا رښتیا دي او کنه، خو سرګند ده چې په ځینو قضیو کې تاسو د تشدد نښې وینئ. د بندیخانو او امنیتي چارواکي د تشدد نه د کار نه اخیستلو په اړه باندې معلومات نه لري، نو داسې ښایي چې په بندیخانو کې تشدد ډیر عادي کار دی. د افغانستان حکومت د 2011 کال نه د ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړې ده چې په توقیف خانو کې د بندیانو سره چلند وساري. د کرونا نروستا په بندیخانو کې د امنیتی او ترګرۍ سره په تړاو د نیول شو کسانو سره د غرویې د سارنې فعالیتونه تر څه مودې پورې و ځنډول شول او دا په بندیانو د تشدد امکانات زیاتوي. رپورت وایي چې د بندیانو د خوندیتوب لپاره چې کوم قوانین موجود دي هغه نه کارول کیږي. کولویلی وایي چې هغه کسان چې ورسره مرکه شوی دی په هغه یو کس ته هم دا معلومات نو ورکول شوی چې هغه د وکیل د کولو حق لري. هغه ول چې د توقيف په لومړنیو کې ډیرو کم بندیانو صحیح معاینه شوی ده او یا رسته د کور د غړو سره د ملاقات اجازه ورته ورکړل شوی ده. هغه ول د تر ټولو زیاته د اندېخنې خبره دا ده چې په دې بندیانو یو کاغذ لاسلیک شوی او یا ترینه په ګوته اخیستې وي، ځکه چې اکثره دغه کسان نالوست وي او هغه په دې نه پوهیږي چې په دې کاغذ سره لیکل شوی او هغه یې لاسلیک وي. نو دا ثابتوي چې په ځینو کسانو په زور اقرار جرم لیکل کیږي. دغه رپورت زیاتوي چې افغان حکومت په بندیانو د تشدد د کمولو لپاره اقدامات کړي دي، خو وایي چې نور هم ډیر څه ته ضرورت دی. رپورت وایي چې باید بندیخانه پراخ شي، د ضرورت شیان ولري او امنیت ساتونکو ته روزنه ورکړل شي چې د قانون نه سرغړونه ودرېږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. یمن د ولسمشر جو بایدن د هغه خبري هرکلی کړی دی چې وای په یمن کې به د جګړې د بندولو لپاره کار کوي. په موکړی د امریکا غږ دی رپورت ته چې زامن محمدی دته دراوروي.
جمهور رئیس جو بایدن وای د یمن کورنۍ جنگ باید پای ته ورسیږي او ژمنه کوي چې په جنگ کې د سعودي په مشرۍ د تیری کون کې عملیاتو لپاره د امریکا ملاتړ ودروي، په داسې حال کې چې د سعودي عربستان لپاره د ملاتړ دفاع کوي. سارون کې چې د عربي نړۍ په ډېر نسمن هیواد کې شپکلان کورنۍ جنگ ارزیابي کوي او وسر باندې د نړۍ ناوړې بشري ستونزې منګولي خښې کړې دي. دغه پریکلیکټ هرکلی وای، مګر ځینې بیا وای په کار ده چې تفصیلات ورکړل شي. د منځني ختیځ لپاره د رفیق حراری په اتلانتیک شورا کې لوړ رتبه میلما ملګری نبیل خوري وای، په یمن کې جنگ ته خاتمه ورکول به د بایدن د ادارې لومړی مهم هدفونه لاسته راوړي. په بین المللي چارو او په خلیج کې د تاوتریخوالي په کمولو کې د امریکا د مشرتوب رول بیا په کار واچوي. برسیره پر دې دا به د امریکا د ملي امنیت په ګټه هم وي. وروسته له هغې چې سعودي عرب او د دې عرب ائتلاف انډوالانو ته پته ولګېدله چې د یمن په جنگ کې راګیر شوي دي، په 2015 کال کې د حوثي اغیانو په خلاف چې د ایران ملاتړ ورسره د جنگ پیل کړ او تر یو حده پورې په عربي خلیج کې د ایران د مخ په زیاتېدونکو نفوذ مخه ونیسي. د یمن د ټول نفوذ درېمه برخه شیعه حوثیان وای، او دوی د فاسد سیستم سره جنگ کوي. مګر دوی د سعودي د وسیدنې په مرکزونو باندې د توغندۍ او ډرون حملې هم کوي. سعودي عرب او همدغه راز د امن په جنگ کې شامل خو د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن وینا ته هرکلی ویلې ده. د امن حکومت چې په بین المللي سطح په رسمیت پیژندل شوی دی او د سعودي په مشرۍ ائتلاف ملاتړ کوي، د ډیپلوماتیکي کوښښونو په اهمیت ټینګار وکړ چې دغه ستونزه حل کړي. په داسې حال کې حوثیانو چې د پایتخت سنا په شمول د هیواد په زیاته برخه کنټرول لري وویلې دوی د دغه روش ملاتړ کوي. د سعودي د دفاع وزیر مرستیال شاهزاده خالد بن سلمان وویل شاید دولت د خپلو امریکایي انډوالانو سره کار کولو ته سترګې په لار ده چې د بشري وضع درد او کړاو سپک او کم کړي او د امن ستونزې ته یو حل پیدا شي او د سولې او ثبات ډاډ ورکړي. د زیاتوي د بایدن وعده ستای چې سعودي عرب او د خلکو په ژغورلو کې مرسته کوي. څېړونکي هیلن لاکنر چې اوس د لندن د پوهنتون د منځني ختی د سواس په انسټیټیوټ کې څېړنه کوي وای دغه پرمختګ به سعودیانو ته هم ګټه ورسوي. زه په قطعي توګه باوري شوی ما چې سعودیان غواړي له دغه جنگ نه ووځي. ستونزه دا ده دوی غواړي چې بیل بشپل توهین نه له دغه جنگ نه ووځي، خو سیان دې ته نه دی راټیټ شوي چې د دوی لپاره اسانه کړي. موږ ټولو د 2019 کال په پای کې فکر کوو چې حالات به آرام شي. جنگ به په 2020 کال کې د موافقې سره یا بیل موافقې نه له منځه ولاړ شي. په نتیجه کې حوثیانو په جوف کې ستر یرغل پیل کړ. حوثیانو په بشپړ توګه موافقه نه ده کړې او د دوی ترمنځ بیلابیلې هڅې روانې دي، مګر په څرګنده توګه قوي حوثیان شته پریکړه کړې ده چې سعودیانو ته حالات دومره مشکل کړي چې د امکان تر حده پورې کولی شي. احمد ناګي هم چې د بیروت ملکولم کر کارنیگی منځنی ختیځ په مرکز کې میلمه ملګری دی، د امن د جنگ پیچلتیا هم څرګنده کړه. موږ اوس یو جنجال نه لرو، واقعا یو لړ جنجالونه لرو. په عمومي ډول خلک وایي چې په امن کې واقع کېږي هغه د ایران تک. په عمومي ډول خلک وایي څه چې په یمن کې واقع کېږي هغه د ایران او سعودي ترمنځ جنجال دی او دوی د خپلو نمائندگانو له لارې د یو بل سره جنګیږي. مګر که موږ دننه په یمن کې ژور ولاړ شو نو موږ ته به پته ولګیږي چې په دغه ستر جنگ کې دننه ډیر نور جنجالونه شته دي. ملګری ملتونه وای د یمن اکثره 10 میلیونه خلک یو ډول مرستي یا ژغورنې ته ضرورت لري او سبان د 13 میلیون یمنان د خوړو د جدي بی اطمینانۍ سره مخامخ دي. د پینتاګان چارواکو په دې تازه کلونو کې خبرداري ورکړو چې هیڅ خوا به د امن جنگ و نه ګټي او پراختیا به عمومي او امریکا به پراخه سیمه ایز جنجال ته راکش کړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټیک امنیتي خدمت د عدالت د دفتر لپاره د خپل جایزو لاره او د تایقاتو فدرالي اداره د هر یو لپاره تر 50 میلیون ډالر پورې د مارک رندل افریریچ او پال ادوین اوربی د تختولو په ارتباط د معلوماتو د ورکولو په نتیجه کې ورکول کېږي چې دواړه په افغانستان کې لا درکه شوی دي. د عدالت دفتر لپاره جایزې د هغه معلوماتو لپاره ورکول کېږي چې په نتیجه کې د خاغلی فریریچ یا اوربی زیزګه پیدا کېدل او بیرته ستنېدل معلوم شي. پال اوربی د وروستي ځل لپاره د 2014 کال د مې د میاشتې په نیمایي کې د پاکستان د سرحد سره نږدې د افغانستان د خوست په ولایت کې لیدل شوی و. د خپل لا درکې په وخت کې د یو کتاب لپاره پلاتنه کوله چې د لیکه او داسې معلوماته پلان لاره د سرحد نه تیر شي پاکستان ته واوړي چې خپل پلاتنې ته دوام ورکړي. مارک فریډیچ د 2006 کال د فبروري د میاشتې په سر کې تختول شو. د خپل تختونې په وخت کې په کابل کې اوسېده. د اټکل لمخې په 2010 کال کې افغانستان ته تللی وو او په درې سیوات کې په تعمیراتي پروژو کې کار کاوه. د عدالت د پروګرام لپاره جایزې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ډیپلوماټیک امنیت خدمت اداره کوي. د 1904 راتیم کال نه راپته خو چې دغه پروګرام پیل شوی دی. دغه پروګرام له لارې څه باندې 150 میلیون ډالر څه باندې 100 تنو ته ورکړل شوی دی چې د اقدام وړ معلومات ورکړي وو چې د عدالت منګولو ته د ترستانو په سپارلو کې امرسته کړي یا په درسته نړۍ کې د بین المللي تروریزم د اقداماتو مخه نیولې ده. د ټویټر په دې ادرس https://twitter.com/rfjus/rfj تعقیبولای شي. که هر څوک د مارک فریریچ یا پال اوربی د تختولو په اړه کې معلومات ولري، مهرباني دی وکړي د دې ویب سټ www.rewardsforjustice.net، ایمیل info@rewardsforjustice.net د عدالت د دفتر لپاره دی د جایزو سره تماس ونیسي، یا د امریکا د ټول نه په نږدې سفارت یا کنسلګری کې د سیمه ایز امنیت د چارواکي سره تماس ونیسي. ښایي کسان په دې ادرس fbi.tips.fbi.gov/ معلومات ورکړي. ټول معلومات به په اصلي توګه سری وساتل شي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت د بین المللي عامه خدمت اعلان خپور کړ.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ شنا رادیو زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله چې تاسو غواړئ چې خبرونه به اوریدلئ. خدای پامان.